د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې له شپږویشتمې او د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له شپاړسمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د مالی وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې پر یو شمېر هغو امریکایي قراردادیانو سلګونه میلیونه مالیه وضع کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو تړونو له مخې له مالیو معاف دي. د افغانستان د مالی وزیر دغه راز وایي چې د ولسی جرګې د هغو غړو په اړه به اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تیره ورځ یې په ولسی جرګې کې په قاچاق او دغه راز نور غیر قانوني کارونو پلاسلرلو تورن کړل. پر ځین نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان د مالی وزیر وایي په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد خپل اسناد څارنوالۍ ته ولیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره وایي چې له ایران له اټومي مرکه چې سره خبرې ګټورې وې. د امریکا حکومت پر ایران د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو غږ وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سیاسي انتقال غوښتنه کوي. د افغانستان د مالی وزیر وایي په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد خپل اسناد څارنوالۍ ته ولیږي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمېر وکیلانو لګول شوي تورونه شخصي اړخ نه لري، بلکې د اسنادو او شواهدو پر بنا دي.
ما چې کوم شواهد او اتهامات وړاندې کړي، فکر کوم چې هغه کوم کړۍ نمونه چې ما یاد کړي، د کړۍ مشر چې حاجي سید ظاهر قدیر په غاړه لري، فکر کوم چې په خپلو خبرو کې دوی په خپل جسم باندې اقرار کړی.
د افغانستان د مالی وزیر لخوا تورن شوو وکیلانو ظاهر قدیر، محمد نعیم، للی حمیدزی، سمیع الله سمی، محمد عظیم محسنی، عارف الله رحمانی او محمود سلیمان خیل ویلي چې د مالی وزیر تورونه اساس نه لري او باید په دې اړه اسناد وړاندې کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د مالی وزیر د اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې وه څو د مسلې په اړه قانوني څېړنې پیل کړي. د افغانستان مالی وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې پر یو شمېر هغو امریکایي قراردادیانو سلګونه میلیونه مالیه وضع کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له مالیو معاف دي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د بیا رغونې پر مرستو د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار دغه ادعا بې اساسه ده او پر هغو قراردادیانو چې دوی مالیه وضع کړې د شویو تړونونو له مخې له مالیې څخه معاف نه دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په سرپل کې یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد سوله ییزه مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو پرون د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د لاسوهنې پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د ننګرهار، ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستان د وروستیو پوځي فعالیتونو ته په اشاره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. په سرپل کې پرون د دینی عالمانو په یوې غونډه کې هم د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند شو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن چې د ایران له اټومي مرکه چې سعید جلیلی سره خبرې کړې دي، دا خبرې ګټورې وبللې، خو نوموړي د بل دور خبرو د ترسره کېدو اعلان ونه کړ. آشتن چې د شپږو سترو قدرتونو په استازیتوب د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له مرکه چې سره خبرې پر مخ وړي، دا خبرې پرون په استانبول کې وکړه. هغه د ایران لستر مرکه چې سعید جلیلی سره وکتل، خو له غونډې وروسته یې ونه ویل چې آیا بل دور خبرې به چیرې ترسره کیږي، خو آشتن دومره وویل چې تماسونه به دوام ومومي. د امریکا حکومت پر ایران د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو غږ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې شرمن ویلي چې د امریکا حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې په ایران کې د آزادو ټاکنو له ترسره کېدو سره مرسته کوي. میرمن شرمن پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ هر هغه څه چې کولی شو کوو تر څو دا وار په ایران کې د آزادو ټاکنو غږ پیاوړی شي او د داسو آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره فشار راوړي چې د ایران خلک لیاقت لري. په ایران کې د راتلونکې میلادي میاشتې په 14مه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د کنټرول د خپلولو سره سم د پاکستاني طالبانو سره مذاکرې پیل کړي. تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان د کرکټ پخوانی قهرمان عمران خان امشري کوي په وروستیو ټاکنو کې د خیبر پختونخوا د صوبایي پارلمان تر زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې د ګوند یو سیمه ییز مشر اسد قیصر پرون ازادي لرو ته وویل عمران خان ویلي چې د صوبایي حکومت د مسؤلیت ترلاسه کولو په دوهمه ورځ بل طالبانو سره خبرې کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند خی له دو نورو سیاسي ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سیاسي انتقال غوښتنه کوي. دا غیر الزامي پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی په شدت د سوریې د رژیم لخوا د جګړې پراخول غندي. د عربي دولتونو په ملاتړ د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک د سیاسي انتقال په اړه په خبرو کې د سوریې ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون د رول ملاتړ کوي. موسکو چې د سوریې د رژیم نږدې ملګری دی له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی او د سولې خبرو ته یو ممکن خنډ بللی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو چپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مالی وزیر چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ورته په غیر قانوني کارونو کې د ولسي جرګې د څو غړو د تورنولو په خاطر ستاینلیک ورکړ. وایي په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد به خپل اسناد څارنوالۍ ته ولیږي.
کلتور د مسؤلیت د جرم باید په افغانستان کې ختم شي.
ولسي جرګې بیا تورنو د مالی د وزیر تورونه به اساسه وبلل.
دا ثابته شوله چې ظاهر قدیر تجارتی شرکت لري پرې دی وړه تجارتی شرکت یا ظاهر قدیر بانکی اکاونټ لري ما د دې تالار نه وباسي.
د افغانستان مالی وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمېر هغو امریکایي قراردادیانو سلګونه میلیونه مالیه وضع کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له مالیو معاف دي. ایران او د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې اداره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د څېړنو د پایل په اړه په خبرو کې کوم موافقې ته ونه رسېدل. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړي په سبب له طالبانو سره د سولې خبرو تکینی.
ان شاء الله په کومه ورځ موږ د حکومت چارج واخلو په دې مرز موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو ان شاء الله تعالی.
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پیښه سره ملګرتیا وکړي. د افغانستان مالی وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې پر یو شمېر هغو امریکایي قراردادیانو سلګونه میلیونه مالیه وضع کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له مالیو معاف دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د څارنې د سر مفتش دفتر د تېرې سې شنبې په ورځ پر افغان حکومت تور ولګاوه چې پر 43 هغو قراردادیانو یې نږدې $1 میلیارد غیر قانوني مالیه او نورې جریمه وضع کړې چې د امریکا د بیا رغونې له پروژو سره په دغه جګړه ځپلې هیواد کې کار کوي. خو د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بیا رغونې پر مرستو د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار دغه ادعا بې اساسه ده او پر هغو قراردادیانو چې دوی مالیه وضع کړې د شویو تړونونو له مخې له مالیې څخه معاف نه دي. دا وایي موږ په دې باور یو هغه قراردادیان چې تر اوسه میلیاردونه ډالر زموږ د مالیو امپوره وړي دي په موجودو تړونونو کې د مالیې د معافیت تر شا ځان پټوي، خو زموږ په باور هغو فعالیتونو ته په پام سره چې دوی یې ترسره کوي له مالیې څخه استثنا نه وي. سینګار ټینګار کوي چې دوی له مالیې معاف دي. دوی باید له موږ سره کښېني او راته قناعت راکړي. د افغانستان په بیا رغونې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار مرستیال الیزابت فیلډ سینګر ازادي راډیو ته وویل دغه مالیې له هغو قراردادیانو هم اخیستل کیږي چې مخکې کابل او واشنگټن هغوی استثنا کړي وو.
US government agencies including the Department of Defense
د امریکا حکومتي ادارې د دفاع وزارت USAID او د بهرنیو چارو د ویچانګ په ګډون لا افغان حکومت سره پر دوه اړخیزه تړونونو خبرې کړې وي او دغه قراردادیان له دغو مالیو معاف کړي وو. لدی عمل موږ اندیشمن یو چې دغه تړونونو سربیره د افغانستان مالی وزارت پر قراردادیانو مالی ایشي دي او لدی تړونونو څخه سرغړونه کړي.
د سیګار د راپورت له مخې قراردادیانو د حکومت له پریکړې سره مخالفت کړی او هغوی چې مخکې له مالیې معاف شوي وو ویلي دي چې دوی به مالیه ورنکړي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د څارنې ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوبکو ویلي که له امریکایي قراردادیانو دغه پیسې واخیستل شي دا به یو ځورونکی اقدام وي، ځکه دغه مالیه به بیا هم د امریکایانو د مالیو له پیسو وګرځول شي. د افغانستان مالی وزیر دغه راز د مالی وزیر چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ورته په غیر قانوني کارونو کې د ولسی جرګې د څو غړو د تورنولو په خاطر ستاینلیک ورکړ. دغه راز وایي چې په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد به خپل اسناد څارنوالۍ ته ولیږي. له بلې خوا پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې شپږو غړو پر دوی د مالیې د وزیر لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی، حمیدزی سمیع الله، سمیم محمد، عظیم محسنی، عارف الله رحمانی او محمود سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالیې وزیر د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په استضاعه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل. د ولسی جرګې پرونی عمومي غونډه هم تر ډیره د مالیې د وزیر لخوا د تورن وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه. په اړه نور حالې له کابل د ازادي راډیو د خبریالي جمیله ظریف پر راپور کوي.
په مشرانو جرګې کې د مالی وزیر ته د غو د دوشنبې ورځې د څرګندونو لپاره ستاینلیک ورکړل شو، خو په همدې ورځ په ولسی جرګه کې د ځینو وکیلانو لخوا د غو څرګندونې وغندل شوې. وروسته لاغی چې د مالی وزیر په ولسی جرګه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، دغه وکیلان وایي چې د مالی وزیر باید د خپلو څرګندونو په حق له اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د مالی وزیر لخوا د تورنو شوي وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه. حاجي ظاهر قدیر هم یو له دغو وکیلانو څخه دی. هغه وویل که پر ده لګول شوي تورونه ثابت شي نو دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي.
که د ظاهر قدیر په نوم باندې په رسمي توګه یا د دولت په چوکاټ کې دا ثابته شوه چې ظاهر قدیر تجارتي شرکت لري، پرې دی وړه تجارتي شرکت، یا ظاهر قدیر بانکی اکاؤنٹ لري، صلاحیت محکمه ممتاسو، سارنوالی ممتاسو، لائف پروگرام کے ماد دے تالار نا اوباسی کم اتحامات لگی دلی ظاہر قدیر کاملن ردی.
ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی، محمد عارف رحمانی او محمود خان سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالی وزیر د ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استضاعه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرنو تورن کړل. د مالی وزیر د تیرې دوشنبې ورځې په استضاعه غونډه کې وویل چې د وکیلانو په لاسوهنه د 1999 او 1999 کلونو ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې 4500 لارې اوړه له محصول پرته راتیر شوي دي چې د هیواد ملي بودیجې ته 1.3 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. حضرت عمر زخیل ول همدارز د ولسی جرګې 15 نور غړي هم د نشئی توکو په قاچاق، د غیر قانوني تیلو په واردولو، د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرره تورن کړل. خو تورن شوی وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حضرت عمر زخیل ول نه وغوښتل چې د خپلو څرګندونو په حق له اسناد او شواهد وړاندې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د مالیې وزیر نه وغوښتل چې د تورن وکیلانو په حق له لوی څارنوالۍ ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. په ورته وخت کې د مالیې وزیر ته د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو په ویاړ د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون لخوا ستاین لیک ورکړل شو. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د ستاین لیک د اخیستلو پر مهال وویل چې په خپلو خبرو ولاړ دی او له هیچا ویره نه لري.
انشاءالله تعالی نه یوازې دا چې حقایق په ډاګه وویل شي، بلکې تعقیب دي شي. کلتور د مسؤلیت د جرم باید په افغانستان کې ختم شي. دا لا نه تنها چې موږ ته زموږ ټولو وروڼو ته حوصله راکوي، جرأت راکوي او یو نوې انرژي موږ کې ولو چې موږ په مقابل کې هر څه ویل کېږي ودویل شي. په هماغه جرأت باندې چې بلورس خبر وکړي، په هماغه جرأت باندې زه د وظیفې پروا نه لرم. په دې کې چې د ورځې سل ځلې استیضا شم او سل د صلاحیت شم دی کوم غواړم چې حداقل د حکم ساحه چې زما د مسؤلیت ده دغه ساحه نور د تهدید او د تجدید او د مداخلو څخه پاک شي.
ویل کېږي په تیرو یولسو کلونو کې حضرت عمر زخیلوال د کابینې لومړنی وزیر دی چې په علني توګه شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
و امریدل چې په ولسی جرګه کې د مالی دی وزیر لخوا تورن شو وکیلانو ویل چې د مالی وزیر باید د خپل لګول شو تورنو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ولسی جرګې په هغو پر یو شمېر هغو وکیلانو چې د تورونه لګولي دي په دې اړه به اسناد لوی څرنوالي ته وړاندې کړي. وړاندې د مالی وزیر سره مرکه د تخبرو د افغانستان د مالی وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغانستان حکومت په تیرو پنځو کلونو کې پر یو شمېر هغو امریکایي قراردادونو سلګونه میلیونه مالیه وضع کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوو تړونونو له مخې له مالیو معاف دي. په سرپل کې پرون یو شمېر کسانو د پاکستان پر ضد سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستان د وروستیو پوځي فعالیتونو ته په اشاره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د امریکا حکومت پر ایران د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو غږ وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن چې د ایران له اټومي مرکز چې سید جلیلی سره خبرې کړې دي دا خبرې ګټورې وبللې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سیاسي انتقال غوښتنه کوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان کمانډوز واکونو خپله جنگي ونډه پراخه کړې، تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي د روانې میاشتې په یوې ورځ می ولس هلیکوپټر د افغان کمانډو دوه ډلې له کابل څخه شاوخوا 80 کیلومتره لرې په یوې درې کې ښکته کړې. ورسپونه لیکي دا یو داسې ځای دی چې ناتو ځواکونه پکې افغان کمانډوګانو ته پټ تعلیم ورکوي. د دې کیمپ ځای او ادرس مخفي ساتل شوی، خو په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورسپونه یو خبریال ته اجازه ورکړه شو چې له دغه کیمپ څخه لیدنه وکړي. ورسپونه لیکي دا د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ده چې له دې وروسته د امریکایي او افغان کمانډوګانو یو ګډ ځواک عملیات پر مخ یوسي او په تدریجي ډول باید د عملیاتي چارو ټول مسؤلیتونه له ناتو څخه افغان ځواکونو ته انتقال شي. نیویارک ټایمز ورسپونې د ائتلافي ځواکونو د یو قمندان خبره راخسته شوی دا هلې ځلې اغیزناکې دي. په روانې اونۍ کې افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو دوه ځلې په چاودېدونکو موادو بار لارې له چاودنې مخکې ونیولې. ورسپونې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې او لیکي د اکمالاتو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې ستونزې شته او افغان ځواکونه به په یوازې ځان د دغو خدمتونو د برابرولو توان ونه لري. انګلستان چاپ ګارډین ورسپونې د بامیان ولایت د وضع په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي بامیان ولایت چې د عجایبو ځای دی او یو وخت آرامو دا محل دو ستونزو سره مخامخ دی. د ورسپونې په باور یوه ستونزه د بامیان په تنګې درې کې چې د بودا مجسمې په لمنو کې پرتې دي د بهرنیو هلیکوپټرو الوتنې دي. که څه هم چې دا مجسمې د طالبانو لخوا تخریب شوي، خو کومه لړزه او ټکانونه چې هلیکوپټرونه یې رامنځته کوي د دې لرغونو آثارو د ډبرو او خاورو د راغورځېدو سبب کیږي. ګاردن لیکي د بامیان ولایت اوسیدونکي یوازې له دې درکه شکایت نه لري، بلکې دا ولایت نور د آرام ولایتونو په ډله کې نه دی. وسلوالو له ختیځ او لویدیځ لوري دا ولایت تر فشار لاندې راوسته او وضع ورځ تر بلې خرابیږي. دغه حالت هم د بامیان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو اوري. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د مالیې وزیر وایي چې د ولسي جرګې په یو شمېر وکیلانو د لګول شوو تورونو په اړه به اسناد او شواهد لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړي. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا تورونه شخصي اړخ نه لري او یوازې پر هغو وکیلانو لګول شوي چې پر ضد اسناد او شواهد موجود دي. له ښاغلي زاخیلوال سره فرشته جلالزی مرکه کړې ده. هغه د اسنادو په اړه وویل
ما چې کوم شواهد او اتهامات وړاندې کړي فکر کوم چې هغه کومه کړۍ نمونه چې ما یاد کړي د کړۍ مشر چې حاجي صاحب ظاهر قدیر په غاړه لري، فکر کوم چې په خپلو خبرو کې دوی په خپل جسم باندې اقرار کړی. هغوی ویلي چې زه 398 میلیونه ډالرو څښتلم. نو اوس د دې پوښتنه پیدا کېږي چې دا پیسې د کومه کړي، ځکه که چیرې ده په جایزه توګه باندې پیدا کړي نو دوی باید مالیات ورکړي او موږ سره تر اوسه د یو افغانۍ مالیه نه ده ورکړي. نو دغه هغه څه شی چې موږ تصور کاوه چې دوی یا د قاچاق د لارې یا د نورو غیر قانوني لارې پیدا کړي، دوی په خپله ژبه باندې د دې کچا له هغې څخه ډېره اوچته وښوده. نو طبعا موږ زه نورو اضافي تبصره په دې نه کوم، د خپل کوم اقرار چې دی دا به زه څارنوالۍ ته راجع کوم. افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال و چې وای په اداري فساد او قاچاق د تورن وکیلانو پر ضد خپل اسناد څرنولې ته ولیږي.
خبري مجله اوري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې نن په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړي په سبب له طالبانو سره د سولې خبرو ته کېنی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پختونخوا کې تر نورو ټولو ګوندونو ډېر څوکۍ خپلې کړي دي او ټاکل شوی ده چې د دو اونیو په ترڅ کې به خپل حکومت په دې ایالت کې جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې دا خبرې څومره امکان لري؟ د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو نورو ګوندونو ډېر څوکۍ خپلې کړي دي او ټاکل شوی ده چې د جون تر میاشتې به خپل حکومت جوړ کړي. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ډلې مشر اسد قیصر چې داسې ښکاري دی په ددې صوبې راتلونکی اعلی وزیر شي وایي د حکومت له جوړېدو سره سم به له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
انشاءالله په کومه ورځ موږ د حکومت دروالو چارج واخلو. په درېمه ورځ موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو انشاءالله تعالی. مطلب موږ په دې پوهېږو چې د پښتانه چې دا د چرګو خلک دی، د مذاکراتو خلک دی، دلته امن ماند په تړې ضرورت چې موږ مذاکرات باندې لار اختیار کړو او دلته امن نشي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي او یو شمېر خپلواکو کاندیدانو سره خبرې پیل کړې دي څو پرې صوبې کې غشت له حکومت جوړ کړي. عوامي نېشنل ګوند چې د می په 11 مې په انتخاباتو کې سخته ماتې وخوړه، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه وکړه چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال ویل چې دوی له طالبانو سره د روغه جوړې واکاو اختیار نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشانو د خپل واکمنۍ په وخت تل دا خبره کوله چې طالبان په قبایلي سیمو کې دي او د وو قبایلي سیمو د چارو واک د مرکزی حکومت په لاس کې دی.
وبخیر په راپور کې مو واوریدل چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ډله وایي کنن په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړي په سبب له طالبانو سره دروغ جوړې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تحریک انصاف ډله نشي کولای چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
تحریک طالبان خو په قبایلي سیمو کې دار دی، نو که تحریک انصاف صوبه سرحد کې حکومت جوړ کړي نو دغه واک او اختیار په قبایلي سیمو کې نه وي. هلته خو د گورنر چې کوم دی دغه حکم چلیږي، نو دا ممکنه نه ده چې تحریک انصاف ولا د دغه سره تاریخ طالبانو سره خبرې شروع کی. البته دې داسې کولی شي چې دغه لپاره یو ماحول تیارولی شي او د مرکزي حکومت په اجازت گورنر پکې شاملولی شي او بیا د دې په مرسته او د دې په ملاتړ باندې گورنر چې کوم دی نو د خلکو سره خبرې اترې شروع کولی شي چې په هغې کې به د دوی رول وي. دوی په خپله د صوبایي دولت اړخه خبرې اترې نشي کولی دی ځکه چې خلک د دوی په علاقه کې دي نه.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې د تحریک انصاف د ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. ایران او د اټومي انرژي څارنې نړیواله اداره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د څېړنې پایل په اړه په خبرو کې موافقې ته ونه رسیدل. په ویانا کې د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
دواړو خواوو پرون په ویانا کې سره وکتل خو په داسې یوه موافقه بریالي نه شول چې پر اساس یې نړیوال څارونکي د ایران اټومي تاسیساتو اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. خو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال وویل چې په دې اړه مذاکرو ته د دوی تعهد به بیا هم پر ځای پاتې شي. د خبرو د بیا پیل لپاره کومه بله نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس براک اوباما اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د فشارونو د زیاتولو د نویو لارو چارو په لټه کې دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د خزانې د وزیر مرستیال ډیوید کوهن پرون د دغه هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ به د ایران د ګټې یا د پانګې نورې سرچینې هم په نقشه کړو. د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو همکارانو په مرسته به پراخې هڅې وکړو چې بهرنیو حکومتونو او خصوصي سکتور ته خپل بندیزونه توضیح کړو، له ایران سره د سوداګرۍ خطرونه ورته واضح کړو او د ستاینې وړ ګامونو پورته کولو ته یې وهڅوو. په دې ارتباط په ورستي اقدام کې د امریکا متحده ایالاتو په متحده عربي اماراتو کې دوه مالی شرکتونه له یو ایراني بانک سره چې د دوی په تور لیست کې وو د معاملې په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر نو ویل چې د الهلال او الفدا په نوم د مالی چارو د شرکتونو د ایران بانک ملت ته مالی خدمات ترسره کول. د امریکا د خزانه د وزارت د ورستي پریکړې پر اساس به ټول امریکایي وګړي او کمپنۍ له دغو دواړو شرکتونو سره له معاملې کولو منوي. کچېری دغه مالی شرکتونه په امریکا کې پانګه ولري نو هغه هم کنګل شوی ده.
د ژوند رنگونه
نوم به درته وای.
نوم ګل محمد د لوګاریا مده خوجانګور د کلی وسیدن کای.
دا کلی خوم د انګورو کلی دا او کاروبارم د خورما کای.
مخ مخکې د دې وچه مې کار کاو تقریبا د سلرم کال کې چې د دې خورما په کار باندې بوختیو تیمورشاهی په دغه منطقه
دا ټول د خورما له ایران راوړي کله نور وطنو يم راوړي.
دا لا دوبۍ نه راوړي د عرب خورما م راوړي د عراق خورما م راوړي خو اصلا ډیر خورما سیده د ټول ایران راځي.
نو اوس درته وای چې د خورماګان سیده سی دوبۍ راوړی څنګه راوړی له عراق راوړی څنګه راوړی له ایران راوړی څنګه راوړی د دې پیسې معلومات
د دوبۍ نه موږ سي خورما راوړو مخکې به راوړل په غبن پاکستان باندې بیا پاکستان په کراچۍ ښار کې دا بیا تجارانو باندې ممانعت ولګاو هغه بیا ډیر ټال ورکاو اوس خورما د دوبۍ نه راځي په ایران باندې بندر عباس باندې راځي بل بندر عباس د افغانستان ته راځي او له ایران بیا مستقیم خپل د مرز باندې د مستقیم له ایران نه بار راوړو دلته د عراق بارم بیا دوبۍ راځي له دوبۍ نه بیا بندر عباس راځي له بندر عباس بیا دلته راوړو.
نو په دې حساب خو د دوبۍ او د عراق خورما ډیره ګرانه تمامېږي. نو
ایران خورما ډیره ارزانه تمامېږي په دې چې د عراق خو ډیره اوږده لار ده یاري دوبۍ ته راځي د سدو کېږي بیا دلته د سسي کېږي هغه حتمن قیمته تمامېږي. خو موږ هغه وخت ته ګورو چې کوم وخت د ایران بار ارزان تمامېږي د ایران نه ایره صادرته وو که هغه مال ارزانه وو لېغ دینارو که هغه مال جګ وو بیا یې د ایران نه صادروو.
دا بیا تاسو اخلی دا څره کوم اخلي خریدې څنګه کوي خریدار
خپل مخکې له مشهد نه راوړو دستسي مال به وس خپل مستقیم بندر عباس جیروفت کرمان دغه منطقه بم ته دغه منطقه ته خپل زود بغدادانو نه مخلو وخت د بغداد مال ختم سو خلاص بیا بعد لغه موږ له نور تجارانو نه اخلو په سرتخانو کې یل تل سرتخانو نه بار راوړو.
تا د سرتخانو خبره وکړه د خورما او خورما ته ورته ځین نور میوي چې د افغانستان بهر تقریبا ډیر په سرتخانو کې ساتل کی تاسو چې راوړی خو دا لاره ډېره ګرمه ده، د هرات په لاره یې راوړی، د نیمروز په لاره یې راوړی.
موږ د نیمروز په لاره باندې راوړو،
نو دا بیا تر دې ځایه چې را رسوی په موټرو کې، خو دا خو هم هوا هم ګرمه یې اکثره وخت، دا تاسې چې راوړی دا خرابېږي نه؟
نه، دا موږ سې هلته ځو، موږ فقط داسې یو مال اخلو چې د افغانستان له ګرمې سره دا لاره سره استقامت وکړي. فقط دونم مال ورته وایي، نه وچې ډېر او نه لوندې ډېر، څه شرا وباسي هغه مال بیا له سرطخانونه سې موږ راباسو، د خپل سرطخانې یخ تر کابله پورې هغه خپله په دا موټر کې ساتي.
دا راته وایه چې په ایران کې یو من خرما څو درته تمامېږي او بیا
تقریبا موږ چې دلته راسې په کیلو کې 5 روپۍ 4 روپۍ 3 روپۍ په کیلو کې موږ ګټو.
ودې نه ویل چې من په څو وخت
تقریبا کیلو 1000 روپۍ تمامېږي دلته
افغانۍ،
موږ په 3 اویا په 4 اویا دلته بیرته په دا دکاندارانو باندې خرڅوو.
په ورځ کې څومره خرما خرڅوي؟
50 کارتنه 40 کارتنه 100 کارتنه دغومره خرڅېږي په دکان باندې.
ښه خرما کومه خرما ده اوس په دکان؟
ښه خرما د موږ خرما مضافتي ورته وایي، تور خرما ده، تازه خرما ده، د بم خرما ده، هغه ته مضافتي